کردن.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادۍ رادیو د خپرونې ته مو هرکلی کوم. عصمت څاروان یم. دا خپرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور جګپوري چارواکي پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې وبښل شول. تر اوسه په رسمي ډول د پیښې دلیل ښکاره نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړی چې د دې غمیزې یو مقصر لوری امریکا ده. د ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند د پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې خامنه ای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 ماده له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال و سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. خامنه ای ویلی اجرای قوا موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکاری تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی. هغه پرون ویلی و چې ایرانی ولس دې اندېښنه نه کوي او ټینګار یې کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نه شي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطیني ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسی پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز بیا د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په قول ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نور چارواکي پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د څرخکې د لویدو په پیښه کې وغوښتل شول. د سیمې د یو شمیر هیوادونو مشرانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خواشینی دي او زیاته کړی دی چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دریشي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران سره د خواخوږی څرګندولو لپاره په پاکستان کې یوه ورځ ملي ویر اعلان کړی او خپل بیرغ یې دوړند کړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د رئیس مړینې بوژنولی او په خبره د ایران هند اړیکو په پراختیا کې د هغه د رول یاد تلپاتې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هلکان فیدان هم پر پیشه خواشینی شولې او ویلي دي چې د پیښې له لومړنیو ساعتونو دوی له ایران سره په همغږۍ کې وو او د ژغورنې په چارو کې هم برخه اخیستې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوی ولسمشر لای جینګ تی ته مبارکي ورکړه او په خبره واشنگتن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات وساتي. لای چې نن سهارې لوړه وکړه د چین د پوځي فشارونو او د واشنگتن او بیجینګ د لانجو له کبله په سیمه کې له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. بلینکن په یوه بیان کې وویل د لای د هرکلی ترڅنګ د تایوان خلکو ته هم مبارکي وایي چې یو ځل بیا یې د خپل پیاوړي او مقاومت لرونکي ډیموکراتیک سیستم پیاوړتیا وښوده. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ایران د مرشوی ولسمشر ځایناستی څوک دی؟ د ابراهیم رئیسی د مړینې اغیزو ته کتنه کوو. او چاوایی په یوه میاشت کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډېرې پیښې ثبت کړي. ورشتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړي.
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې غار خوی شوی دی. په دې سرک باندې
بعضې سیمې کې دغه غټ رسېږي خوېږي
په پکتیکا کې ځینې وایي چې تر پخوا کتاب لوستل ډیر شوی، دلیل یې څه دی؟
یو څو هغه د کتابونو د ډیرښت مسله اسانه لاسرسی ورته کیږي، دوه مسله لوستي کسان زیات شوي.
د خوندیتوب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکوونکو ته امنیتي پیښې ډیر شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وژل کېدو وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی سرخی الوتکه پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی وړاندې کوي.
د ژغورنې تر شپاړه ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي تلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
در رئیسی لیگدون کی هلیکوپتر پرون یک شنبه در ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولویده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپاره وو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنه‌ای ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر د وژل کېدو په اړه مو راپور واوریدو. د دې موضوع په اړه د چارو لیوه شنون کې ډاکټر عیسی ستانگزی سره شریکو چې په ایران کې د ژورنالیست په توګه کار هم کړی دی. ستانگزی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. د رئیسی مړینه د ایران په شرایطو څومره تاثیر لرلی شي؟ د مړینه څومره مهمه ده؟
ګوره، د ایران یو خو داخلي مسله دی، یو بهرنۍ مسله. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی، ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دای دی لپاره چې د 500 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي، دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې. دننه اقتصادي مسایل او دغه دغه د بحرانو مسله او تحریبو مسله ټول د تاثیر کې، ځکه په یعنی حد اقل کې هم اوس بل نایب ولسمشر ټاکل شوی دی، خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم اغه ست باید کار نشي کولای. نو یو څه مسائل په داخل کې هم پیدا کیږي، له همدې عمله شاید اقتصاد لږ خراب شوی دی په دې څو ساعتونو کې. تا به ګورې ډالر قیمت لوړ شوی دی، خو زیات اغیز نشي درلودای، ځکه چې د ایران سیاست او پالیسی خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
بهرنۍ او پالیسۍ باندې د ایران په بهرنۍ او پالیسۍ به څه تاثیر وي کنه، وی خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډېر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید په یاد ساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استاد، رهبر ډېر نږدې کس وو، نو د په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نورو ولسمشرانو ته، لکه د روحانی یا نورو ولسمشرانو تیر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس وو او رهبر ته ډېر نږدې وو. او دغه راز د خپل سیاستونو کې دا وښودله چې سیاستونه ډېر متمرکز په ګاونډیانو وو، نو سفرونه ډېر ګاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډېر اوس ولې د وطنۍ کې، خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي، ځکه همدا پالیسۍ بل ولسمشر بختګي. خو د دې بهرنۍ وزیر هم، د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی، نو یو توقف په پالیسۍ کې، د دوی بهرنۍ پالیسۍ کې راتلای شي. او البته په دبان نیو کې ډیر زیات وي هسته د اصولګران خو په خپل رهبر هم په دې نیو کې دي نور نیو کې دا کول چې دغه فرصت به استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان په مسله کې او د اوکراین په مسله کې چې امریکا ډیره شکیل او د کومه شل ډیره استفاده وکړي خو بعد امر غوښته دی وایي چې هغه استفاده چې باید کړي وایي دلته فرصتونه کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس دې څه وایست ځینې وایي چې مخبر عملاً تر دې مخکې تر دې چې رئیسی مړ شي وایي ډېر واک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی و.
ګورئ تاسو که د مخبر صادقه وګورئ د قدرت لږ زیات ځکه چې دی په ایران کې یو بنسټ د پونوم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیارډو ډالر سرمایه لري دا بنسټ. نو دا د دې بنسټ مشر چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شو په خپل او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحاد یو ډېر داغ لري دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایي قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه لري تقریبا نوي میلیارډ ډالر بنسټ بودیجه خود سره ده. نو دا یو مهم کس و خو په عین وخت کې په دې باندې نیوکه زیاتې لري ځکه هغه څه چې د ډېر د اقتصاد د رغولو چارې په لاس درلودې کله چې رئیسي دی وټاکه خو هغه څه کامیاب نه و چې باید سوای وای. نو فکر کوم یو څه موقعیت نو خپل اصول ګرایانو ته هم خو د دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او ته هم د رئیسي دې ډلې کس ده نو دې لپاره مهم و. او بل خبر دا چې د 50 ورځو لپاره به دغه چارې په مخ کې تر څو د بل نور انتخابات لپاره زمینه برابره کړي. دا نه یو ستونزه ده د خامنه ای لپاره چې بیا خپل باوري کسب د 50 ورځو کې پیدا کړي لکه رئیسي غونډې او وخت یې ورسوي. دغه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه او چالش ده د خامنه ای لپاره.
عموما په داسې پیښو نه وروسته د دسیسې تیوري ډېره فعاله شي، یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډېرې خپرې شي. د دې په د رئیسی په لمړني ورسته هم د غسي اوازې یا د سیسي تیوري زیاته شوې دا او کنه د زیاته شوې
دا تاریخ خبره د کوم نظامو کې چې سانسور ډیر واکمن دي نو دغه تیوري والی مطرح کیږي خصوصا چې کله چې د تاریخ نسکوره شو نو د واکان حوالته ډیره خرابه او تر اوسه پورې د سیمې خلک ته نږدې چیرته وو هغوی هم د الوتکې د لیدو غږ ته نه وو اورېدلی. نو فکر نه کوم چې دا کومه دسیسه وي خو شکونه ډېر زیات په دې وو چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولی لکه چې دوی وایي چې په دې تیارې کې داسې یو جی پي ایس دی ولسمشر په تیارې کې غیر له عادي جی پي ایس یو بل اضافي جی پي ایس هم موجود وي چې په هر چیرته دا تیاره موجوده وي دا موقعیت ثابتوي چې فلانی جی کې ده. نو دې شکونه زیات کړي یعنې په داسې یو جی پي ایس سره ولې دې موقعیت نه ثابتېږي. خو بیا ډېر کارپوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن د الوتکو دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخکنۍ برخه کې چې دغه دستګاه بیخي له منځه تللې وي. نو شکونه په دې زیات وو چې دوی سانسور کوي، دوی خبره زر نه راباسي، روښانتیا نه لري په خپلو اطلاعاتو کې. نو شکونه طبعا زیاتېږي.
بله ډېره زیاته مننه د چارو شنونکی او ژورنالیست ډاکټر عیسی ستانکزی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانسوي په غور ولایت کې د سیلونو له امله د مړو شو یو شمیر او یو تر رسیدلې دي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د سرپر تاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي. په ورته وخت کې په فاریاب ولایت کې خلک د سیلونو له امله د درنو زیانونو او د بیړنۍ مرستو د غوښتنې خبره کوي. نن هم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په ولو سولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوې دی.
دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس پرون نوښته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. دغه ولایت سیلابز په لحاظ مېد رانځنی او مالی زیانونه وروښتي دي. د غور ولایت د پسابند ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت د لاله سر جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
سرات مالی زیانونه یې اړولې دي. د خلکو کوختونه یې لمنځه وړي او شمیر هټۍ یې لمنځه وړي. د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي.
زمون پکڑی کے زما د کاکا جو کور تسیل راغلے ہو ٹول کور یہ لو بوڈا کو کرنی زما کا کی می غنم اور رشتہ کر لیو ٹول خٹ شیوی
سیلاب زپلی د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشری مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې او یو کسانو ته مرګ ژوبلا وغوښتي. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت ولی ویان اسمت الله مرادی پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو عمله د مړو شویو یو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب زپلی هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزی ولسوالي اوسیدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي.
نن خو باران نشته. سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصر ولسوالۍ اوسیدونکی روحانی په یادې ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي. نږدې 540 تلف شوي خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندویو بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غویي یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې، برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې تر 1.5 سل ډیرې پیښې ثبت کړې دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په سلو کې شپېته د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو لوري شوي دي. د دفتر دا هم ویلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي نیول شوي دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1.5 سل پیښې ثبت کړي چې 60 سلنه کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي هم نیول شوي. خدای نه ده روښانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اولې نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د بشري مرستو رسونکو ادارو کارکوونکي نیول کېږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د 100 پروژو د ځنډېدو لامل بللی او خبرداری ورکړی چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي
ورور مشته دې مرستې راوړلې شي ورور خو هغه دې ورور په شفافه توګه باندې راوړلې شي. دلته چې کومې مرستې راغلي ورور هغه طالبان ورور خپل خلکو ته ورکوي چې د دې ورور د لارې او د طبیعت خلک وي هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکو هم چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ورته شکایت لري.
دومره مرستې چې له افغانستان سره کېږي، دومره مرستې چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي، یو ځل خو د خپلو غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. زموږ داسې حکومت نه دی، موږ نه پوهېږو چې چاته غږ پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسوونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپورونه داسې مهال خپرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداری ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان او کډر کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. سړکونه، لارې او یو شمېر پلونه زیانمن شوي او خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات پیښ کړي دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شویو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړو شویو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ او نورستان کې بارانونه او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونه او سیلابونو کورونو، کرهڼیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجي جمعه ګل او عبدالقادر کریمزي ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجه نه ډېر کیږي او غر خوې شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوی دي په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
بارانونو وجه بعد سیمې کې دا غټ غټ کیږي، خوېږي، ډېر ستونزه سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دل د خرک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم لورته ستونزو سر ټکبی وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بیجاړي لا پر ځای پرتی دي. ځانمن شوی بی سرپنا او بی مرستو ژوند تیروي، خو دا د نور زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له غوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سخت او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کوم لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه دست بند لارې هنه لرو، ټولې لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړي دي، مشکل کې نشته دی. اوس هم زیاتې ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده، خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کوو تر څو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاک کړي په بل کې لغره یا تیګی را خویدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پر له پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یویشتو پنځویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په مناسبت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د عامولو لپاره د دې ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې ډول پروګرامونو لپاره هلې ځلې وکړي او ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅوونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباري نعیمي مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې دا آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پرې شاګرد وکولای شي چې له هېواده چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې پخوا یې هم په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
دا لري کله چې ان شاء الله په چکا لري ورسوالي شي دي، لکه واجبه لکه د انګوراډي بارډر او پر دې کرخه چې لکه ورګون لکه خیر کوټ ان شاء الله ټول ورسوالي ته مده هسته ده. ان شاء الله که خدای کول دا کتابغه بوره برابر کنه در ترون ان شاء الله خو ته برتم.
که هم د کتابونه المانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځ المانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ږغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي.
سلامونه نیک هیلی د شهیدانو په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي که نه، دو مجرد تر ایستلي دي؟ ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي؟ هغه یې تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه که. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستی دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په هم باندې چا حوالې اچودي دي تر اوسه پورې پته نه لګېږي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډېر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت له د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د الوتکې د نسکورېدو او د هغه لمړینې وروسته په ایران کې پنځه ورځنی ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته پنځه ورځنی ملي ماتم اعلان کړی، او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. په لبنان کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی، او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولسته تسلیت ویلې دی. د بغلان ولایت په مرکز پلوخمري کې تیره شپه په یو ترافیکي پېښه کې پنځه تنه مړه او یولس نور ټپیان شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویندوی مولوي شیر احمد برهاني نن وویل چې د دوو موټرو له ټکره وروسته یو موټر د یوه کور له کوټې سره ولګېد چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلي مړه شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د یکشنبې په ورځ ناوخته د تایوان نوي ټاکل شوي ولسمشر لای چینګ تی ته مبارکي ورکړه، او په خبره واشنګټن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات ټینګ وي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
وخت جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي راډیو د 15 دقیقې بحث موزن ریاست نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یکشنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې لګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د زمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولوېد. د ایران دولت په یوه اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسمان تایید کړي، او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هیواد د چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 50 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پر مخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی، او د همدې کال د اګست په درېمه نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم دوه اونۍ وروسته د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخواني د لویدیځ له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره هم اړیکې ټینګې کړې وې، او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیسې په تېرو څه کم دریو کلونو کې د ښاغلي رئیسي په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پېښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغېز وکړي. ایا د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي؟ دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو، د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه، د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپله غمشریکي ورسره شریکه کړې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږۍ مراتب وو د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د سیمه ایزې همکاري په خاص ډول له افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقی ډېر ارزښتناک بللی دی. کراشو دې ته چې په تېرو څه کم دریو کلونو کې چې په افغانستان طالبان بیا واکمنان شوي دي، د ښاغلي رئیسی په مشرۍ د حکومت اړیکې څه ډول ارزوي دي او ګاونډ په توګه، او فکر کوي چې د دغې پیښې وروسته به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې کوم بدلون راشي؟
په سر کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب غفور لیوال ته، درنو اوریدونکو ته. د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا ستراتیژیکه مسئله او هغه تغییرات چې د رئیسی په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډېر تمرکز د منځنۍ آسیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنا چې سوریې جګړه او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې، او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکو په بیا رغونه کې، او همداشان د خپلو ګاونډیو او لغلي جملې له افغانستان سره د اړیکو پر رغولو باندې ډېر تمرکز وکړ. اما زه د فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه په خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به وي په اړیکو باندې، او هغه په چې ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبان سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظه ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزی صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لار را سره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه استاد ستانکزی او نورو ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو به هم خبر یاست. د واکمنو طالبانو یوه برخه پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې و او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري. البته خپل لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو ځینو مطرحو افغان څیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنګي کې د هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه یو توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسایل یو څه سره بدل شوي. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپله ټوله پوله باندې دیوال پورته کړي او ګواکې له دغې ناحیې نه خپله امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کړي، او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تېره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته له دې چې نوم واخلي یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمېر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستل، یو ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاستانګي وروستي خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومت تونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدر ډلې یا مقتدر مقامات ټاکي. نو د همدې لپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه په کې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانکزی صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، هم په حکومت کې دننه د یو شمېر مشرانو یا هغوی چې ناراض و له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې، او هم د پخوانی حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبان له هغوی سره. یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوي چې بیا هم ایران همدغه سیاست مختوړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
کچیر تاریخي بهیر ته وګورو، حتی د ایران د پادشاه زمانه نه چه تلی مختلی دی پا افغانستان که خپل نفوذ خپور کی او دی زنو کڑیو پا تیرا با دی زنو مذهبی افراطی کڑیو سرائی تر پرده لانده روابط در لو دلی دی. بیا وروست تر اگه چه کلا پا ایران که اسلامی انقلاب رامنس نکیگی و پا افغانستان که دروسان و دیار غل پا پایده که روسان زانگر گروپونو او اشخاصو نه د نفوذ دی وسیله او د مداخله در وسیله او حتی در تجاوز تر حدود پورې په حقوقي لحاظ مختزی. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسی مختوړله، هم د کابل مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې او هم یې په داخل کې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفادې د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې. او په وروستیو کې د طالبان سره لکه تلیوال چې مرته اشاره درلوده تاسو مرته اشاره وکړه، او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسی هغه ستراتیژیک پالیسی داده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشکال وساتي. بنان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامي کړکیچونه وو، ایرانیانو په کافی اندازه ترې استفاده کړې. تاسو ګورئ وار وار د جمهوریت په دوران کې ولیدل شول چې ایرانی وسلې د
افغانستان د همغه زمانه د حکومت له مخالفینو سره لاس راغلی، سره د کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو کې خپل نفوذ یو او له بلې خوانه یو ډول دولتي تروریزم یې د خپل 34 کلن موجودیت سے استعمال کړی. زه فکر کوم په ستراتیژیک لحاظ په دغه مسایلو کې کوم ډېر عمده بدلون نشي راتلی.
مننه ستانګزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوي وی، د ایران چارې له نږدې تعقیبوي، که راشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا وروستۍ 3 کلنې دورې ته، د هغه دوره 3 کلنې دوره په سیمه کې د ډیرو تحولاتو شاهده وه. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نخښه کړل، او پاکستان هم بلوچ ملت پال دي ایران په سیستان بلوچستان کې په نخښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوې و چې ممکن په سیمه کې کړکیچ د غزیل جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثی غیان، لبنان حزب الله ډله، په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړ برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په ورستیو کې یو په ځینو کشتیو چې د سره سمندرګي له لارې تیریږي بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې دغه پیښه اوسنۍ پیښه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانولي؟ فکر نه کوي؟
نه تر اوسه خو موږ یوازې 2 ساعته فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دی، دا هم نیسي چې دا څرګند شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یوه طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشا دي او که څه ترشا دي؟
څه فکر کوي؟ درې هلیکپټرې وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې، او یوه چې خپل رئیسی د بهرنیو چارو وزیر دی آذربایجان، د ختیځ آذربایجان والی، او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب کې سپارو، او ځینې نور کسان در لویږي. او ډېر موده هم ایرانی رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوي چې کومه پیښه د پیښه تر شا ځینې عوامل شته؟
لا تر اوسه وخت نه، او بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږ یو دا قضاوت به څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام، دغه حدث او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا که جوړه شوې ده، آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی، او که نه دا خارجي عوامل هم لري، او یا دواړه دی چې یو بل ته سره لاس ورکړي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اول پوښتنې ته را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دغومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی، د اسرائیلو او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې دی، عربي هیوادونو تر پیده او بیا تر افغانستان او بیا حتی تر اوکراینه پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایراني وسلو او د بی پیلوټه ځانمرګو الوتکو حضور په خپل دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډیرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت، اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده، او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي، کېدلی شي ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغه سی وضعیت کې ایران یوه جبهه‌ای جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د روسي پیښو چې تاسو مرته اشاره وکړه څو ځلې دغه امکان ډېر را نږدې کړ چې یوه پراخه جبهه‌ای جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. له پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې موږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهري لحن دی چې کله کله په دغسې حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي. مګر یو بله لایه یا یو بر پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په غو کې ملکي وګړي ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشت مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لویه شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په لوړه سطح لاړل. هم د څو ورځې مخکې دغه د ایسي ورغی پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جنرالان دی کوم روسۍ جمله به مدایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټې دي.
مننه لیوال صاحب. ستانکزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی، 50 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر ډیره دا بحث د ایران د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند، او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړي دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډونه حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 50 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانی پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې د نن هم د متقی سره کتلی وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونه تعقیبول.
زمیر کوم پټول کې نه د دلباره چې یو په زماني لحاظ 50 ورځې ډېر لنډ موده ده، او دا به یو نوی حکومت ته چې هغه سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغییراتي له بل خوا نه، زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح هغه ټیم د رئیسی ټیم ده، نو په دې اساس فکر نه کوم چې کوم خاص تغییر راشي. مګر دا چې په راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي لکه چې لیوال چې ورته اشاره درلوده. مګر زه بیا هم تکرار وایم چې کوم تغییر هم راځي په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي او ستراتیژیک به نه وي. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت له اول ورځې نه بیا تر ننه پورې، یعنې د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلی. که په کابل کې هر حکومت واک کې وي او وي، هغوی خپلې ګټې تعقیبوي، او متاسفانه چې کله کله دا ډېر استخباراتي او خصمانه دي، او د افغانانو ډېره علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او د دغه تفرقې په نتیجه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي.
مننه ستانکزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخابات دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرۍ ډېرې زیاتې شي، کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و. ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د لږ فهرست څخه وویستل شوې. اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخ کې لري او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه‌ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی، د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه. او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کیږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغیز څه وي؟
وروستیو څو دورو انتخاباتو وښودله چې د ایران خلک له انتخاباتو سره ډېره علاقه نه لري او د ګډون میزان ډېر پکې کمزور دی، ډېر زیات. او دې مسلې په لوړو سطحو کې ډېر جدي اندېښنې راوپارولې. حتی د دغه هېواد مذهبي مشر دې دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غږ وکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون میزان ډېر کم. دا داسې ښیي چې خلک پر دغو انتخاباتو باندې ډېر زیات باور نه لري. او هغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به ور لمخه لسانی نه ایستل کیږي، دا د خلکو د بی علاقګۍ لامل دی. بل خبره دا ده چې خلک البته په ایران کې او بهر مشر ایرانیان داسې نه ده چې د اشخاصو په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده. دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي، هلته ډېر قوي احزاب نشته. یا که ووایم چې احزاب شته، دا احزاب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسأله په کل کې د دغه نظام په ډول ده. دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو کته را پیخه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي را وپاري او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطحه توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په هغه کې په ایران کې دغسې انتخابات نه دي لکه په نورو ډیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي وي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کړی.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرو ستانه زای صاحب، د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفی قومي ښاغلي متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه. که چیرې پریکړه وشي، د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به یې خبر کړي. د طالبانو فکر کوي چې د دغه مراسمو کې د کچیرې طالبانو بلل کیږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي هغه پروتوکولونو ته په پام سره؟ یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر، یعنی لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي.
زه فکر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خو په هیڅ وجه ګډون نه کوي. د دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخوند هم ګډون ونه کړي، د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښتوب کوي. اما زه فکر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي شي، نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوئ؟ که لنډ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
دغه پیښه په باندې اغیز ولري په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي کېدلی شي دا پیښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عاد فټکی نه ده، کوم جدي تغییر نه شي راوست.
ډېره مننه کور ودان په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال د سیاسي او حقوقي چارو په نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع له دې پلوه خبرې وکړې چې دا پیښه به د تهران او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر اړیکو کوم اغیز وکړي که نه، او دغه راز د دې پیښې ځینې نور اړخونه مو هم د خپلو میلمنو سره وڅېړه. کور ودان چې ازادي راډیو اوري.